سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت وکړ. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د امر شو کسانو شمیر دیار لسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د رښتر په کچه شپږ اشاریه پنځه درجې د زلزلې لکټر لگا نه هڅنه په پاکستان او څلور نور په افغانستان کې وشل دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او څلور ماشومان یې د دغې زلزلې کې ټپیان او درې میاشتنۍ ماشومه لور یې مړه شوې ده. هغې ازادۍ راډیو ته وویل
وتو کې چې د دیوالو د رابانو غوځېد خپلم زخمي ما دوه مې لورګانې زخمي دي یو مې وړوکی زه زخمي دی بس دا فامیل چې څو زخمیان دي او دا یو خو خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیرې شپې زلزلې کې ټپیان شوي هم دي خو دا ارقام لا کره ورستی نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغه وویل
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and
so on. زال ټول هغه کسانو سره یو ځای چروجنسي د سولې متقابل درنوي او پیوستون غکوم. موږ باید لدی مبارک میاشت الهام واخلو په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیرشمه او سبا پنځشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی په بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات کړی دي. د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسی وګړو پریدونه تر سره کړی. څومره وړاندې د ملګرو ملتونو یوې اتسړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلې امنیت اساسمان یو چارواکي اند شپږ زره دایښ اسرتیرو د موجودیت خبره کړې و. طالبانو په دومره شمیر کې د دایښ غړو د موجودیت ادعا رد کړې ده او ویلي دي دایښ یو غوښتي خو ننګونه نه ده. او د افغانستان کم عمره لوبډل نن له سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډل د سریلانکا په وړاندې خپل دویمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت درې نیمې بجې د متحده عرب اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شي. افغان لوبډل خپل نومړی سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې و. د ویلي ده چې د درې اړخیزي یورزینې سیالي به د رواني مارچ میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلې او شاوخوا پنځه اویا تنه نورې ژوبل کړې دي. دا چې تازه جزئیات د دې زلزلې په اړه څه دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. په افغانستان کې بیګانۍ زلزله چې د رښتر په کچه شپږ اشاریه پنځه ثبت شوې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. موږ به په دې اړه باندې خبرې وکړو په شننه کې چې ولې په افغانستان او پاکستان کې زلزله شوې او د دې زلزلې ارتباط د هغې زلزلې سره چې په ترکیه او سوریه کې شوې څه ده دا به درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږې او سوء استفادې سره مخ کوي. دا چې ولې طالبانو یو ځل بیا پر افغان نجونو د زده کړې بندیز ولګوه او په دې اړه ش نړیواله کې اندېښنې لري دا به هم درته په راپور کې ولرو. په بهرنیو مسایلو کې به بیا دې ته تم شو چې د چین ولس مشر شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. د شي د دې سفر لاسته راوړنې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. بل دا چې نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د اوبو متخصصان او یو شمېر نور څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. دا چې دغه وچکالی به څومره پر دهقانان اغیز وکړي دا به درته په یوه تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم درسره لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. دا تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیل سمو کې څلور څنه وجلې او شاوخوا 15 نور جوړل کړي دي. د طالبان حکومت امیر خطیا وزارت ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وجل شوې دي. سنا کاکړ همدا شپه سره په استودیو کې وصل شوې. سنا جانې ستړي مشه که تاسو راته د دې زلزلې د وجل شو همدارنګه د جوړل شو کسانو ارقام او د شي تازه په دې زلزلې کې نور څه جزئیات ورکړل شوې کوم سره شریک کړي. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه پرې شو. زموږ همکار به تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې هغه بیرته د استډیو سره وصل کړي او موږ ورنه په دې اړه چې د تیر شپې زلزلې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې څلورتنې وژلې وو او شاوخوا 15 نور ژوبل کړي وو. د طالبانو حکومت امیر خطیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې ژوبل شوې دي. د طالبانو حکومت به په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یو لیګل ویډیو کې ویلي چې د دې زلزلې دته چې مرکزی د بدخشان ولایت په یفتگان ولسوالۍ کې و تاریخ تر پکچا 15.8 او جوړوالی 120 کیلومتر و. د دغه وزارت د معلوماتو مخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په وو ولایتونو کې شوی شاوخوا 3 پته کورونه په بشپړ یا جزئی ډول ویجاړ شوی او یو شمېر څاروي هم لمنځ تللې دي. یو شمېر زلزله ځپل هم زده راډیو ته ویلي دي چې په دې زلزله کې دوی ته د سر او مال زیان وخت دی. سنا کاکړ بیرته وصل شوی وی سنا جان استړی مشی کې د دې زلزلې په اړه جزئیات راکړي.
موږ اوس په خپله د دې ځانې مخکې د بچور افور فایل کړم دا به وایم چې تاسو په انټرنټ څخه مخکې د زلزلې او تکان بیا هم ده هم ساتنه د دې خارې وکړو چې د نو جزئیات په اړه معلومات نشته او څنګه چې تاسو ولې د افغانستان کې د تاریخ په زلزلې په بیلو سیمو کې څلور تنه وژل او شاوخوا 15 تنه ژوبل کړي دي. یو څمیر په ایزامپل د خپل او سیګون کو د دې زلزلې په اړه ویلي دي چې د کورنۍ ټول غړي ویده وو او د شپې د تیارې بلواچې هم چې کولای شي خپل درې میاشتې نور وګوري چې دا کس په انګلیش کې نه ډول بکسي او د لغمان ولایت د لیشن ولسوالۍ سیټون کې ده. هغه وایي چې ناسا په حالت راغی زلزله وشو ماشومان چیرې کړي او په لاتو کې دیوال وربانې وغوښته د خپل هم زخمی شو او یو زو یو د لورګانې هم زخمی شو او یو درې میاشتې لورې خو ژوند له لاسه ورکړ. به ورپسې هیلې د کابل ښار د پنځلسمې ناحیې اوسېدونکې ده او وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه درزونه کړي او نور یې چې خاورې جوړې تنفس کړي ورته تنفسي ستونزې هم پیدا شوي. د طالبانو حکومت طبيعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته یو څلوري ویډیو پیغام کې ویلي چې د دغه زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په ینګان ولسوالۍ کې و د ریشتر په کچه 15.8 او ژوروالی یې 120 کیلومتره و. د دغه وزارت معلومات څرګند کړي په دې سره کې چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې شوي شاوخوا 3 پته کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. پر افغانستان سربیره د غنې زلزله پاکستان او هند هم پورا ولای دی. د طالبان حکومت د امن په سره فایان طرف ته د افغانستان په کلور ولایتونو کې د مړو او ټپیانو د وروستي شمېرو پایله وویل چې 15 ټپیان شوي دي او 4 تنه شهیدان دي چې د شهیدانو د جمعې برخه نه په تخار کې یو په کابل کې او یو هم په لغمان کې وو. او کاغذي زمانتیا تکړه چې دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. په داسې حال کې چې په کلم په پکتیکا او په ټول ولایتونو کې د زلزلې له امله ډېر
د ورګونو نو تپیان څه معنا لري؟ د رزيته باندې کور ودان سناکا کړه و چې په افغانستان او پاکستان کې ودا چې څو شی به وړاندې په هین کې هم د زلزلې ټکانونه شوي وو. په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. هم دې موضوع ته تمکیو زموږ همکار اجمل تورمان د زلزلو د برخې یو پو انجینر ستانمیر زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده چې ولې په افغانستان او په نورو سیمو کې د ډول زلزلې په دغه وخت کې رامنځته کیږي؟
بیگانه زلزلې مرکز په بدخشان کې وو. بدخشان هغه ځای دی چلتا درې پلیټونه، چې یو د روسیا پلیټ دی او بل خپل د هند پلیټ دی او بل د عربو پلیټ دی. دا درې وړ دغلته د لامبو په حال کې په حرکت کې وی. کله د نږدې کې دوه لري کې دوه په وخت کې دغلته انرژي پیدا کی تولیدیږي او دغه انرژي نه دلته اکثر وخت زلزلې منځ راځي. د بیگانه زلزلې شدت شپږ نیمې درجې وو د ریختر په مقیاس باندې. دا ډول زلزلې په خوام راغلي دي او کېدیش پر اتلونکي کې هم راشي. اکثر د زلزلې مرکز جوړي دا زیاتې ساحل لرزوي، او لکه بیگانه زلزلې تقریبا تر هند پورې او پاکستان او افغانستان او تاجکستان او دا ساحل ټول ولرزولي. او ځنې زلزلې چې بیا مرکز یې ډیر ژور نه وي، سطحي وي، نو هغه تخریبات په خپل مرکز په شاوخوا کې زیاتې ویجاړې رامنځته کوي. نو د دې زلزلې مرکز ژور یو سرعت 8 کیلومتر ژور، نو تخریبات شکر دې ډیر نه لري او ولې ساحل زیاتې ولرزولي.
خغله ظاهر د زلزلې پر محل دل شوی چې ډېر خلک ورخطا کیږي او همدغه ورخطای دوی د سنځ جوړوي. ستاسو په د زلزلې پر محل باید څه وشي؟
دغه سه حالات کې نو باید ډېر لوی حوصله ول باید پکار ده چې خلک حوصله ولري د وټلو په وخت کې. او که هغه ځای کې چې د وټلو امکانات نه وي، محفوظ مکه د کور در شيګان دي دغه ځای کې ودرېږي. کچیر تمیز یا چوکی وی دا ماغ لاندې باید تا زانون پټکان دی. که نور امکانات وی چې بالخ په سر باندې ونیسی د وټو په وخت کې په سر باندې څوک پاسه چیرولیږي چې سر یې محفوظ وي. نو دغه سه بعضی مسائل شته دی چې د زلزلې په وخت کې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
زهیر سه بیگا خلکو ټول شپه په سرکونو تیر کړی، ځکه د دوی ترمنځ आवाज دا و چې بل زلزله هم کیږي. په دې اړه کراته وای چې دا څومره ممکن ده؟
دا چې د زلزلې وړاندوینه ناممکن ده. همدا سه هیڅوک نشي ویلای چې د زورور زلزلې وروسته به نور زلزلې هم منځ راځي که نه راځي. کېدای شي راشي، کېدای شي هیڅ را نشي. یعنی دې اړه باندې تر اوسه پورې څوک پیشبینی نشي کولای. او دغه سیاو تجربه ده هم خودلې ده چې د هرې زورور زلزلې وروسته ځینې وخت غلط خبرونه اوازې خپریږي، او چې بس دا د بل زلزله روانه ده او هلته د کورونا وځي. او په دغه اړو جوړ کې ډېر غله او دغه ډاکوان هم په کورونا وځي او داسې غلاګانې کیږي، یعنی په زور دغه سې اوازې اچي. نو داسې کومه خاصه وړاندوینه څوک نشي کولای چې زلزلې به راځي او د هرې لوی زلزلې وروسته نو باید موږ کورونه پرېږدو. کېدای شي راشي یا کېدای شي رانشي.
اجمل تورمان و چې د پرونی زلزلې په اړه د انجینر ستانه میر زهیر نظر پختلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
هم افغانستان کې تمکی ګډ ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وايي لزده کړو د افغان جون درا ګرځولو پریکړې دوی له تاریخوالي لوګي او سوء استفادې سره مخ کړې دي. تفصیل به د راپور کې وره.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي خونیس کال پایل اعلان کړ او جون ته بیا هم لشپګمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو د پریکړه خواشینونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي لزده کړو د افغان جنو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوګي او سوء استفادې سره مخ کړې دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض د هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې لزده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بلل او ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقوقو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه دی، تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خوشنونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنۍ زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي خونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی پر رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت 13 ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمېر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمېنې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل نوې
کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په اړه هیڅ کوم اقدام نشو. نو موږ ډیر خوشین شو په دې خبره چې ولې زموږ خوانځي پیل نشو. نه پوهیږو د طالبان هدف لري چې زموږ خوانځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډیر نهیل شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکرونه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او ترتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبان ډیر هیله کوم چې زموږ مکتبونه پرانیزي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د نوی کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان جنو او خوځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض ترڅنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړو، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د څرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. یادونه ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې ترڅنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلې دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
azadiradio.com
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو ده. چین ولسمشر شی جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکاري او لړ سندونه هم لاسلیک کړي. تفصیل د صدلو دین اورو.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسو چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له جوړیدونکو نړیواله انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شی جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپرکې ده. شی جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 28 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د دې په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغه جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شی جین پینګ وویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلاوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شی جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربان هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین یې د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو ویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جانکر به هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشه ډاکی کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وخی چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
توبو متخصصان یو شمیر اټسړنیز بنسټونه وايي افغانستان د موثر تاریخ تر ټولو سخت وشکالي تجربه کوي. ازادي رادیو هم مندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیز او سوېل لویدیز سیمې عملاً له وشکالي رانزوري. تفصیل په دې راپور کې
دا د جنوبي ولایت روزګان په مرکز تیرنکوټ کې د محمد نعیم د جوړې څا توربین دی چې د زمکی لټاله او برا باسي او د هغه زمکی خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری بزمکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پاته ده.
وسته وچکلی صدع سفیر یو بار مخو غد یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دغه متکه څخه دغه وس وچ دي.
نو موري وایي زمکه ته نګدي دوه نور برمی یا جوړې څاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه څاو باسي هغه څا چې ډېرې کمی او بتر راوزی. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بلا نه لرو د خوراکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه دغه ته وس فلاړي چې کډه جن بارکو 15 شپار وجری بم زکده په دغه وجری بم زکې مر اوی معنا غنم جن وخت دا وچ کلیس خو هغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه ځګه سم ما 15 خوراره مخیس دي شپږ خوراره می مخیس یا 2 خوراره می مخیس.
په همدې ترين کوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټي را تخلاص کړي او وی ویل سکالې د وچکالۍ لکباله په زمکه کې هیڅ هم ندی کړلې او د پولې ټاک تناس دی.
اجمه چوله د سپت خار د کړې وسدونکو یو ځکانم کښته نه خو نشاش کال د جسمه وروره زبدې درتو امه چې پروش کم یو لږ ماش کړلې و شاش کم نه جواري کړلې نه مو ماش کړلې هیڅ شی مونږ نه کړلې پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مونږ نه دی پکړلې په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو نو موږ د وبو د ستنز سره ډیر مخامخ باغونه شجه بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبله خلکو په پراخه توګه د جوړو څاګانو کیندلو ته مخه کړي. ځینې خلک په ماشين خو ګانش مر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او برا باسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره وبنه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لې ویبل سیمه وبوړي او د ژوند ارتیاوي پر پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو یو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه وبسي ولې تقریبا پر وګازه شپږ غازه ولې نو وسه ولړه سیمه چې دا د لګښت سیمه وي دا سیمه مکمل بابلی وسی دی او بنسته خلک وس پټانکی دی د وبوندي نو ویلا لاسر بو وسی دی.
د وچکالی شکایتونه او له عملی د خلکو د ژوند د ستونزمنیدو پیخي پراخی دی. په افغانستان کې د وچکالۍ ډیره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالداري ده. د ترځمکې لاندې اوبو کاچا په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې لاندې اوبه راوځي په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې دریغه مصرفیږي خو بیرته ډیره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمی بدلون د ځمکه د کوری تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکه لاندې اوبه یې کمې کړې دي. د اوبو متخصصان د ځمکه لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکه لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمني کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنی په دوه کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنی یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانو دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته السلام علیکم ولار وجره روانه ده.
دا مرستون دو یعنی دلی چې دی بس د مور د مېری چلن کې چا چا سړی ورته په ګوته کوي، هغه ته یې ورکوي چې د ماښام د نه لري هغه ته یې نه ورکوي، چې ټکټران مټران یې چلیږي او چا ور وښوي هغه ته یې ورکوي. نو دا زموږ ږغ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا اداره کم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دې ور ورسېږي، بیا ستونزه نشته. پښې السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دام د طالبانو سمو دا غوښتنه چې د دې زنانو مکتبونه الهک بیا مکتب هیڅ گزارانه کیږي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، هم دیني تعلیم غواړي هم عصري تعلیم غواړي. دیني تعلیم یې دا دی چې ملایان به وي، علما به وي، عصري تعلیم یې دا دی چې ډاکټر به وي، انجینر به وي، ټانکس به وي، پیلوټ به وي. دا څه چمپه کوي دوی؟ دا خو کوپري ملک نه دی چې یو تعلیم کوي. مبلی صابر ولا تیاره نشي چلوای، تیاره نشي جوړوي، ټانګ نشي جوړوي، پیلوټ راول د مبلی صاحب کار نشي کوي، نکاح نشي تړای، د کوښنه په غوښ کې اذان نشي کوي. دا د هر شخص خپل وظیفه ده. اسلامي ملک چې دوی دواړه تعلیم غواړي، هم دیني تعلیم غواړي، نه دوی دوغنی ری وي، نه دوی دوغنی فکر وي. دا چې سبا دا ډاکټران مړي شي، دا ډاکټر د کمی خوای کیږي. دا تیاری ته چې دا اجان خيږي، دا زنانی چې ورسره د دې تلاشي څوکي پر پروتوکول باندې تلاشي څوکي، او وروره د خدای وو د قران ریمې دروړي پریږدې مکتب دی ورې لکه د شریعت په نگاه کې خوندې ومنې خپل حجاب کې خپل په حجابو کې د خپل مکتب ته ځایونه دې سره ور برابر کې. نو په دې کې بل څه خبره ده. پاته یو امرسانی سو امرسانی دوی یادې امرسانی هیڅ کله نه کیږي. د امرسانی معنی دا ده چې هغه هیڅ کله نه لکیږي، هیڅ کله نه لکی. موږ نو وخت نه ځای کوم علامه ملس.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د غزک وسیدونکی یم. زما له طالبانو سره د ارزو ده او له دانورو مشرانو سره مې د ارزو ده پاکستان له پښتنو څخه منظور پښتون له ټولو زمیدار زو ده د پاکستان په جیل کې په مچ کې د خدای افغانان زنانه کشنیان ټول په میاستو میاستو ناستی نو غواړم چې دا خلک په جدید توګه باید غور وکړي باید دا خلک راخلاصي دا څنګه حساب دی دا څنګه مسلمانی ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درڅاته زهره کاروان پروګرام لرو خو د دې پروګرام لاوریدو وړاندې ورزو لنډ خبرونه څه افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی الله ستاسو ته پورته شو د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي د رښتیا په کچه 6.5 درجې د زلزلې لیکچر لګنه هڅانه په پاکستان او سلور نور په افغانستان کې وژل دي د عبدالبصیر پونو متلغمان د لشنګل سوالي یو اوسیدونکو او یو اوسیدونکو او سلور مشمانې د زلزلې ټپيان او یو درې میاشتنی لوري ورسه وژل ده د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی افغانستان او پاکستان کې لزګونه کسان د تیرش په زلزلې ټپيان کړي هم دي خو د ارقام لا کړه ورستی نه دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش دروژي میاشتې دررسېدل کبله د ټول نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده هغه نن سهار چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګند کړې ده چې لدی موقع نه په استفاده په ټول نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره به کار وشي هغه زیاته کړه چې زه له ټول هغه کسانو سره یو ځای چروژنې سي د سولې متقابل درنوي او پیوستون غکو هغه ویلي چې موږ باید لدی مبارکي میاشتې الهام واخلو او په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان درشمه او سبا پنځشنبه د روژې اوله ورځ ده د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات کړی دي د طالبانو ویان زبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوی او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوی دي مجاهد او وړاندې لیکي د غدایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدس ځایونو او ولسی وګړو بریدونه ترسره کړي سمود وړاندې د ملګرو ملتونو یوې څېړنیزې دلی ویلی وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلی زمینیت اساسمان یو چرواکی اند شپږ زرو دایش سرتیرو د موجودیت خبره کړي هغه څه چې طالبانو هر وخت رد کړی دي او د افغانستان کوم عمره لوبډل نن له سریلانکا سره سیالي کوي ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان ترنونس کلونو کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپل دویمه سیالي ترسره کړي دغه سیالي به د کابل پر وخت درنې می بجې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي افغان لوبډلې خپل نمړی سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې و
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیو نه خبرونه ته مهر کلی کوم د زهرو کاروان د دیو نه په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د هلو زلو ملاتړ وکړي
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیم ان د ورلد
افغانستان او سامپنړی کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده
په بل لاپور کې به واوري چې پروزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نشي
د یو کار زمينه باید مشټوله ته برابر اسي په دې خاطر سره وایي چې د بیکاره خدای بیزاره
دا چې له هغه ماشومان سره سم رسته کولای شو چې له موتاد پلار او مور سره ژوند کوي په دې اړه لارواپو متي ولا وزیر سره مرکه لرو
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې موتاد کېدل په مواد مخدر دي تر ډیر جګر سنو پر بعد دا احتیاط به ورسره وي
د عزیز هغه په نوم یو موتاد وایي کله چې موتاد شوم د کورنۍ او خلکو له شرمه مې وطن پریښود
د وطن د کلی د کور د شرمه څخه ما وطن پریښو کوم وخت چې زه عملی سولم اولاد مې یېر دی کور مې یېر دی مور مې یېر دی لار مې یېر دی ورونه مې وطن ځان مې یېر دی
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
حاجی صاحب صمد خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام تر څنګ په دې هیواد کې د کیمیاوي نشې موادو جوړول هم ډیر سوي دي. د دې بورډ په کلنی راپور کې راغلي په افغانستان کې د هیروینو او ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشې موادو جوړول د دې سبب سوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې موادو قاچاق ډیر سي. لبلی خوا بیا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
Implementation of international drug control treaties. We will now.
د هوت میاشتې پر 28مه نیټه په ویانا کې د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INBC شپږ پېتمه غونډه جوړه شوه چې 15 ورځې دوام وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور هم وړاندې شو. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم کوکنار کرل شوی او د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر تریاک په افغانستان کې تولید شوی دی. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشره میرمن جگجیت پاوادیا وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو د هڅو تر څنګ د موتاجونو د درملنې په برخه کې هم جدي مرسته ته اړتیا ده.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیوم ان د ورلد.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدولو تر ټولو لویه سرچینه ده او په دې هېواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کنټرول د اقداماتو ملاتړ وکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پام وشي. INCB په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې پر ظرفیت لوړولو په تېره بیا د معتادینو ښځو پر درملنه ټینګار کوي.
Drugs, particularly women.
په ویانا کې د افغانستان نمائندګۍ دی غونډې ته په خپل بیانې کې وویل چې له د باندې څخه افغانستان ته د تیزابو یا پریکرسر قاچاق په دې هیواد کې د نشې موادو په تیره بیا د شیشې او هیروینو له جوړولو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډېر شوی دی، خو د طالبان حکومت هغه وخت دا ادعا وکړ چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت نشي موادو جوړول او قاچاق منع کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلی وایي باید په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کموالي تر څنګ بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې هم برابرې شي.
د نشي موادو ارزه کول د پام وړ ډیروالی مومي. د کوکاینو کښت او تولید تر پخوا څو برابره ډیر شوی دی. د کوکنارو کښت په پخوانیو سیمو کې د ډیریدو په حال کې دی. د نشي موادو غوښتنه هم ډیریږي. هغه بزګران چې له نامشروع اقتصاد سره تړلي دي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان جدي یو کار پر کیږي، خو په دې موده کې د طالبان حکومت د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې نه دي کړې. که څه هم په دې فرمان کې د ټولو نشې موادو جوړول او قاچاق منع سوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې له افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د هیروینو او شیشې قاچاق ډیر سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشې موادو د کنټرول د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې درملنه یې سوي اندېښمن دي او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي په دې ولایت کې د نشې موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدلو له امله به بیرته په نشو اخته شي. له دې ډلې څخه ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو او کور ته تر ستنېدلو وروسته څو میاشتې تیرې شوې چې دوی د نشو د وختونو په ډول بیروزګاره دي. په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په وروستیو میاشتو کې په دې ولایت کې معتادین کم شوي، خو دا چارواکي زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله دا خطر ډېر سوی چې ځینې هغه معتادین بیرته په نشو اخته نه شي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو ګو خزای، هغه ځای چې پخوا به دلته معتادین راټولېدل او نشې به یې کولې، خو دلته اوس هغه خلک راټول شوي چې نشې پرېښې ده. زین الله چې تازه د معتادینو په یو روغتیایي مرکز کې درملنه شوې ده، اندېښنه لري چې کیدای شي د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله له خپلو پخوانیو معتادو انډیوالانو سره ملګری او بیرته معتاد شي.
د یو کار زمینه باید موږ ټولو ته برابر سي. په دې خاطر سره وایي چې د بیکار خدای بیزاره، نو د بیکارۍ څخه هر کار، هر عمل، هر فساد منځته راځي.
صدیق الله یو بل معتاد دی چې تر 15 کلنۍ نشې وروسته یې تازه درملنه شوې او په ترینکوټ ښار کې بیرته له خپلو دوستانو سره یوځای شوی دی. دی اندېښنه لري چې کیدای شي د نشې موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله بیرته د احتیاط په دام کې ونښلي.
کارونه چې موږ ته کار برابر شي ډېر بسي چې کار نه وي نو کارونه څه خرابې شي. هر کار نو مزدا دی شکر د خپل برابر دی.
د روزګان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید منع کول او همدارنګه د معتادینو راټولولو لپاره په دې ولایت کې معتادین کم شوي او اوس د معتادینو د درملنې مرکز ته لږ ناروغان ورځي. د روزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال مولوي فتح الله خان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز روغتیایي خدمات دوام لري، خو د معتادینو شمېر ته په کتو سره د دې مرکز بسترونه کم دي.
زه وزارت ته معلومات کړی دي چې زموږ روزګان ولایت کې شل بستریز روغتون هیڅ کفایت نه کوي. هغه بیا د سرمنه د ولایت مقام هم به یې په مکر سره کړی دي. موږ اوس دا د ستر شل بستریز ته ځي.
روزګان د افغانستان له هغو دوه ولایتونو څخه دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، او په وروستیو وختونو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په دې ولایت کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله ځینې ښځې او ماشومان د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری له امله بیرته په نشو اخته نشي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که ها؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم،
تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماخام له شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي هغه ماشومان ډیر زر او اسانه په نشو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشیان وي. دا چې د دې ډول ماشومانو د معتاد کېدو امکانات ولې ډیر دي، د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي، له هغو ماشومانو سره څه مرسته کولای شو چې له معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیری سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار نشې د هغوی پر اولادونو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغې گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغېزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم IQ یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیفه وي. دا هر ماشوم به دیر لجبازی ذکر چه دی مور او پلار عمر دی محتاط پا وقت که به بد چلند سرطه سویده یا به هم مور یا پلار به خماری حالت کیوی او یا به هم بینیشه پا حالت کیوی ذکر چه در ماشوم هم لهمه گونه متاثره ده چه دی پا روانی لحاظ به هم دیر تأثیر منفیو که او در ماشوم بلا دقا پرتنه ارسونده چه مانو مواخستو لغی سره با ملوی تل لپاره
ده مور و پلار ایتیاد ودی پر ماشمانو نوال عقیزی کوی
ذکر پر ماشمانو نوال عقیزی کوی چه والدین کل وقت خپل ده مواد پیدا کول او ده هغه ده مصرف کول لپاره تیروی ده هغه والدین دی چه تل نیشه او یا هم خمار و سینی به نیشه که هم دی بد اخلاقی کیوی او پا خماری که هم بد اخلاقی کیوی دی ماشومان و پا روان منده زکر منفی اغیزی کیوی لکه ماشومان چه خپل همزولی ببینی بیرون یا هم مجلس رو که حقیق تا پلار او می و مور مین او محبت ور کیوی پا مین او محبت منده وقت و سرطوی هاو در ماشومان چه والدین معتادی دی سر تل زشت او پا بد رفتار سر خبری سوی نو دی پروان بندی دیر منفی عقید هم کیوی
دو ماشمانو نخی نیخانی چی دیسی دو والدینو دیتیاد لعمل یروان متزریف سویوی
لدی به تحصیل او تعلیم که دیر سونزوی رفتار گفتار که بده دیر سونزوی اختلال ده شخصیتی بداری افسرده بوی ده ماشوم پر دیر کم عمر که معتد که دل پر مواد مخدر دی حتی تر دیر جگر سنو پر بده ده ایتیاد بور سروی او نجوج بوی پر طول عمرات که به تصمیم خپل نسینی ولی لان خواهت بایی دودلگی به زیاد اولنی چه دکارو کم یاوی نکم زکر چه ده ماشوم طول زون دخپل دمور او پلار سره پا دست وقت که تر کرده چه مور او پلار معتاد دی نو خام خواهد ایتیاد پا وقت که بده مور او پلار پر منز که به نخوال رغلی در دوال ماشومان تل به اعتماد دوی پزن بنده پرخاشگر بوی جنجالون به هر موضوع سرکیوی به هر موضوع که به دهی استراب و ترس داری افسرده بوی لده سره سره به زیاد روانی او اجتماعی ستونزه تکلیفونه به هم زیاد طولری
لهو ماشومان سره چه دوال مرسته که ولی سوسی مندی او پلرونه نشیان وی ترسودوی سالم پاته سی
نمرای باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدینو د تداوی مراکز ته ویسو ترڅو هغه وکول شي د خپل ځان لپاره درملنه وکړي که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی شو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغې ویسو ترڅو د هغې تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې او د مور او پلار تداوی هم سوی وي که چیرې ملن وروستا موږ ګورو چې والدین صحتمند دي د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړی که بیا هم موږ وینو چې د والدین په مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي بیا د ماشومانو بیلول والدین نه او هغې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول هغې لپاره ځانګړي توجه کول دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي ترڅو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او روانی و اجتماعی ستونزی هم ورته پیدا نسی
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چی نشد انسان پر هضمی سیستم سناور اغیزی لری؟ دا به دکتر وحیدالله کوشان را تو وی
آقا نشایی مواد چه ده هضمی سیستم دلاره نخستل گی مثلا آقا تریاک دی آقا خام چرس ده آقا تبلیتونه دی چه هضمی سیستم دلاره نخستل گی گی آقا الکول ده چه کرا داخل شی ده ده خلی نه لیپاز و امیلاز ده انزیم ده چه پا خلی که موجود ده او کلا چه دودی جول کی گی ده پا هضم که ده دیر تاثیر لری چه میده ده کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي وړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپاز او امیلاز لمنځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو د هضم خلق صحیح صورت نه نیسي معده کې لر معده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره مواجه کوي غذا بدون دینه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شوی نه ده هلته جر پرې صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لرې نه بیرون خارجېږي د کې وجود غیر نرمال رشد
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کندهار ولایت اوسیدونکو عزیز آغا سادات لشپګو کالو راهیسی نشکوي دای چې شاعر دی او د هلمند پرود کې د یو غمی په نوم یو ناچا په شعری ټول ګلری وایي چې د اعتیاد له عمله شاعری راڅخه پاتې شوی او تر موتات کې دوه وروسته مې یوازې دوه شعرونه لیکلي دي تچ سادات څنګه ولی موتات شو د بخپله د لخلي واورو
دینی سبقان می ترسولات حدایی پری ویلی او ترسانگی شعری میم تقریبا یو 215 شعر می په یو کتاب کې راغونډ کړی دی چې هغه کتاب یو غمی دی لمن درود کې تر سره لیکلان دی دا سی یو څه ناڅه به څو معدود شعرونه به پر سپینو پاڼو باندې هم یي خو نو اوس هغه تعداد بیا زما سه یری د سپینو پاڼو د پر سپینو پاڼو زه څونه شعرونه لرم شعر شاعری میم کوله کورته به چرالم مازګر موټر به مو دروي درشي به مو ایستله بیا به نو برته د کور راوتلم مازګر د کوروس خلیری پالیزونه و دی پالیزو ته بتلم تو درې کښنی زامن می دراسره نو چاس مست کول یو انډیواز مژ د جملې څخه چې دا سره کښې نو د امنشي نظمش دا په دې عمل باندې اخته دی خو موږ نه پېژ دی دا پودر په چرسو کې اچي بس په دې رقم دی د خپل سیګریټي ولګي بس تو د چکاش کې بیا موږ تم رامخ کې زش دا وڅ کوم نشه سم ورور په ځان نه پېژ وخت کې چې خپل سیګریټي د چرسو وڅ کوم په عذاب می کې بدن می درد کې کورته چراسم ورور بدن می خارش کې او زم په ځان نه پېژم چې داسې ها 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 یو وخت بل انډیوال می دی نسبین جری را تو ایل چې تد صدیق سره کښینی ولا ریج صدیق په دغه بد عمل باندې روج دی خو صدیق دا شی په داسې ګریټی کې اچي تاسو در کې ته په ځان نه پېژم مال نه غزم انډیوال دی هغه بیا کار او زپر کار او وظیفه می درلودل یو ورځ نه بل ورځ به ما هغه ته زر زر کالداري ورکول چې زما انډیوال دی ما ته چې دارالي سیګریټي چې در کې ته مات کوي ګور شراب یم سمال می وکي ستیم سیګریټ دې دې درول غوي ما ته راکې ما په ما بین مات کی دا چرس می په دې لاس کې را وره جوړه چې نیمه پودر او نیمه دا چرس نو دغه وجته په دې عمل کې راغلم شرابم موټر می ملاړی اکاونټ ما اکاونټ کې پی سی ته بیا غم ملاړل هر څه می د لاس ورکړه ته نه زپات سوالم د وطن د کلی د کور د شهر مسخه ما وطن پرې شوې کوم وخت چې زه عملی سوالم پنځه شپږ کاله کې ما دوه شعر جوړ کړی نور ارڅه را سپاته اولاد می يردي کور می يردي مور می يردي بلار می يردي ورونه می وطن ځان می يردي پودر می پیاټ تقریبا یو نیم کال دوه کال کې چې کور ته نه وتلل درې زمون لره ما نه می دیل دل نیم په ټلیفون کې شاګه ورې دل نه هغه مليان ځای کې ولاړم دا کازې می کندار څخه سواري راخستی وو په دریفتار کې زه ویل مټر را ته ودروي ولازي زهغه ژوندې خبر نه هغه جان مړ شو زما پلار شوی زه به اره چې د سره توای ما څنګه و هغه جان سرطان سو مړ شو پلار په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور هم راي
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې د حجی سمت خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران او مخور شخصیتونه والی تورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي دا چې دا مشران ولی له ولسوال څخه سر ټکوي والی څه ځواب ورکوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای بده خدر ولی خان سه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر دې.
شکر دې.
راځه راځه جمعه ګل لاله په دغه توشکه کینه.
کور دې ودان صاحب. بس دغه تا وکینه.
جمعه ګل لاله خیر خوده. څنګه دې زدر په یاد شم؟
خیر لکوم شو خان صاحب.
ولی خدای دې خیر کی سپه خده.
ډیره بدره په خده. کور می خراب شو.
سپه خده سپینه خبره وکه.
بل زوی می هم پودری شو. اکرام در تخایم.
سشه؟ اکرام هم پودری شو؟
وو اکرام هم پودری شو. ولی با نپودری کی گی؟ کلای لپودریانو نڈک دی؟
یارا داخو دیر بادا شو.
خان صاحب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی. غوارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید.
نه کلی ما پریده. که تو کلی پریدی. ز کلی پریدم. اغا بل کلی پریدی. نو کلی با چه تا پاتی شی؟
نو چوکو خان صاحب اولادونه با مولیوانی کیگی او موگ با ورتا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موگ دوم را آجازیو چه چه نشو ورتا ویلی
سشه دریز ها دا سوک دی
شامساک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی یه چوک چه نشو ورتا ویلی
نو یو سو وقت خوی نخرسول وز بیا پیدا شوی دی
خان صاحب آقا چی موگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی جان پت کر بیرته خپل کار شروع کرد
خا خبره دومره سپینسترگی تا رسیدلی ده
خبره خو پخواله سپینسترگی تا رسیدلی و دلتا هر نارواخ کاره ده نارواخ خلق کل شرم لری
چه داسه ده نو زبا ورسر جور شم داسه بیل ده کار بیزاره کم چه بیا با ده نشه مواد نو مموان خلی
هی خانسه چنگ با ورسر جور شی اگه طول زوراور خلق دی
بیا با پوشی چه سور سر کم تا با هم بی خبر کم
آجی صاحب سمت خانه خدای ده خیر کی چنگ را غلی است ده مشران ده چنگ در سر را وستی دی مزایره مو کرده ده که چه خبره ده
والی سه مطل ده وای پر چاچ سخت ورز راشی یا غرو تزی یا لوی کورو تزی نو تاسی لوی کور او زمانگ والی صاحب یاسته
خدای ده خیر کی چه مشکل لره
مشکل مو داده چه ولسوالی ملو پودریانو ندکه شوی ده
نو پودریان پودر لکومه کوی
پودر هم پم دی ولسوالی کی خرسیگی
نو تاسی چه نشه ورته ویلی
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده لو زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري یوازې قاچاق نه کوي بادماشان هم دی
تاسی پیژنی
او پیژنو یې دا د لیست را سره دی په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي والی صاحب دا د واخله
راکه دا لیست
دا دی والی صاحب
راکه
دا لیست دی
نو تاسی خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسی د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري اواز مو یې ثبت کړی دی دا دې په سي ډي کې را سره دی
چې اواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسو رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول
تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې ارام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم دا ستاسې حق دی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان